ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ತಡಮೆ ಶಿಗ್ರಾನುರ್ದಿನ್ಕೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ನಿಮ್ ಸಾತ ಸಾರನೆ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ್ ಎಕ್ಕಿದರ್ಥ ದ ಮಹಾವಶ್ ಚಲಿ ಲಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ ನನ್ ದ ಖಾಲಿ ರೋಜ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಅತ್ಲಸಮ್ ದ ಫರ್ವರೆ ದ ಮಿಯಾಷ್ಟಿ ಕಲಿ ರಿಷ್ಠಮ ನೇಚದ ವಾಕ್ಷವೇ ಪ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶ್ಪಕ್ ಬಜೆ ಕಾಬಲ್ ಕಿದಿ ದ ಸಹರ್ ಪಿಂಜ್ನಿಮೆ ಅವದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಫರ್ವರೆ ದ್ರಿವಿಷ್ಠಮ ನೇಟದ ಆವ್ ದ ಮಾಸ್ಕೋತ ನತ ಬಜೀದಿ ಯೋಶ್ಮೇರ್ ಮುಹಿಂ ರಿಪೋರ್ಟು ನಾ ಪದೇ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕೆಲರು ಪವಲ್ ಸ್ತಾಸು ಪಾಮ್ರಾ ಗರ್ಜವು ದ ಉಸ್ ವಕ್ತ ತಾಜಾ ಮುಹಿಮು ಖಬರನ್ನು ಸಟಕುತ ಪ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕೆ ದ ಮಾಲಿಯೆ ದ ಸಾರ್ ನಡಿವಾಲೆ ಇದಾರೆ ಲಗೊಂಡೆ ರುಸ್ತ ಪ ರಸ್ಮಿ ಎಲಾಮಿಯಾ ಕೆ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದ ತರಹಗರು ದ ಮಾಲಿ ಮ್ಲಾಥಡು ಹೆವಾದನು ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಿನ ದೇಚವಲೆ ಅವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆ ದ ದ್ರೇ ಮ್ಯಾಶ್ತು ಮೋಲತ್ ವರ್ಕಡೆ
ಮತ್ಬುವಾತಿ ರಿಪೋರ್ಟುನ ವಾಯ್ ಪದ ಗೊಂಡ ಕಿ ಚೀನ್ ಅವು ಸೌದಿ ಅರಬ್ ಉಡಾನ್ ದೇ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮರಸ್ತ ಕವಲ ಹೋ ಪ ಆಖಿರಿ ವಕ್ತ್ ಕಿತೆ ಪಶಾಶಿವಿ ದಿ
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د جمع پورس د شمالی کوریا پر ضد نوی بندیزونه اعلان کړي او وای دا دغه هیواد پر ضد د امریکا لخوا تر ټولو سخت بندیزونه دي
دغه بندیزونه هدف د شمالی کوریا غیر قانوني تجارت ته او دا بندیزونه په داسې حال مخه تراغلی د شمالی او سویلی کوریا جګپوړي چارواکي د علاقه چې خبرو ترو کې بوختي
په شام کې د یوې میاشتې ډزبندۍ پر ځای کولو او د خارونو محاصره ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جمعې په ورځ کومې موافقې ته رسیدو کې کول پاتې راغلی او ویلي دي چې دوی به په دې اړه رای اچولو لپاره نن بیا یوه غونډه کوي او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د مالیې د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف په سمدستي ډول پاکستان د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې نه دی شامل کړی امریکه د پاکستان پر ضد دغه قرارداد وړاندې کړی وو چې د مالیه د سار نړیواله اداره یا ایف ای ٹی ایف د پاکستان یو واری بیا په هغه نوملړ کې واچولې شي چې پکې د ترهګرو د مالی ملاتړ هیوادونه شامل دي دغه ادارې په پیرس کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې وروسته په خپله رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم په دغه لیست کې نه دی چولی د کوم غوښتنه چې امریکې جرمني برطانیې او فرانس کړې وه د مالیه د سار نړیوال ادارې ویاندی د پیرس نه وی او ای ډیو ته ویلي چې چې په رسمي اعلامیه کې شامل دي همدغه دي د نوموړي نه چې وپوښتل شو چې پاکستان په دغه لیست کې شامل دی او کنه نو د هغې جواب و چې هغه د رسمي اعلامیې نه اخوا دیخوا څه ویلی نشي د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي چې په خپل ټویټ پیغام کې ویلی وو د مالیه د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان ته درې میاشتو مولت ورکړې او د ایشیا پاسیفیک ګروپ چې هم د دغې ادارې یوه څانګه ده ته یې امر کړی چې پاکستان پړه یو بل رپورټ د جون په میاشت کې وړاندې کړي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد نوې بندیزونه اعلان کړي او وایي دا د دغه هیواد پر ضد د امریکا لخوا تر ټولو سخت بندیزونه دي امریکا غواړي د شمالي کوریا پر ضد فشار سیوا کړي جمعې پر ورځ په خپل وینا کې صدر ټرمپ ویلي شمالي کوریا پر ضد یې تر دې وخته پورې تر ټولو درانه بندیزونه لګولي دي په دې بندیزونو کې د شمالي کوریا غیر قانوني تجارت په هدف کړی شوی دی په دې بندیزونو کې د شمالي کوریا اویش د بحري تجارت کمپنۍ اتویش بحري جازونه او یو وګړي شامل دي د امریکا ستر چارواکي وایي دغه بحري جازونه او کمپنیو کې د شمالي کوریا نه واخله تر چین او تنزانیا پورې کمپنۍ شامل دي په شام کې د یوې میاشتې ډزبندۍ پر ځای کولو او د خارونو محاصره ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جمعې په ورځ کومې موافقې ته رسیدو کې پاتې راغلی دي او ویلي دي چې دوی به په دې اړه رای اچولو لپاره نن بیا غونډه کوي د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د سمدستي ډزبندۍ غوښتنه کړې وه دا وخت په شام کې د صدر بشار الاسد عسکرو لخوا سرخار دمشق ته نږدې د غورتا سیمې په ختیځو برخو بې درېغه بمباري روانه ده او دغې په جواب کې د یاغیانو لخوا په دمشق توغندي هم وریږي امریکا ویلی دی چې په راتلونکې مې میاشت کې به د اسرائیل اویایمې آزادې دستوري په موقع به په بیت المقدس کې خپل نوې سفارتخانه پرانیزي تر اوسه پورې د امریکا سفارتخانه په تل ابیب کې وه د امریکا لخوا د اسرائیل د آزادۍ روز باندې د سفارتخانې پرانستلو فیصلې ته فلسطینیانو سخت غبرګون ښودلې دوی وایي چې د مئی 14مه نیټه د فلسطین لخوا د ماتم ورځ په توګه لمانځلې کیږي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپنی غدوام لري. سو شی بو کی بابی بشیرین پروگرام پیل شي. منزه شهید او زاهد خټک د دې پروگرام قربان دي او یو نوې موضوع باندې به تاسو سره خبرې ترې کوي. ورزو یو رپورټر اخته تاسو په خبرونو کې هم وریدل چې په پیرس کې د مالیه د سار نړیوالې ادارې لغونډې وروسته په رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې نه دی اچول شوی او پاکستان ته یې د درې میاشتو مولت ورکړی دی. هم ګران اردوونکو هم په دې اړه یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شانه ورو.
د مالی د سار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف په سمدستي ډول پاکستان د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې نه دی شامل کړی. امریکایي د پاکستان په ضد دغه قرارداد وړاندې کړی وو چې د مالیې د سار نړیواله اداره یا اف اے ٹی ایف د پاکستان یو وار بیا په هغه نوملړ کې ورواچوي چې پکې د ترهګرو د مالی ملاتړ هیوادونه شامل دي. دغه ادارې په پیرس کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې وروسته په خپله رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم په دغه لیست کې نه دی اچولی، د کم غوښتنه چې امریکې، جرمني، برطانیې او فرانس کړې وه. د مالیې د سار نړیوالې ادارې وایاندې ویج مینجا ډینیل د پیرس نه وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي څه چې په رسمي اعلامیه کې شامل دي همدغه دي. د نوموړې نه چې وپوښتل شو چې آیا پاکستان په دغه لیست کې شامل دی او که نه، نو د هغې ځواب و چې هغه د رسمي اعلامیې نه اخوا دیخوا څه نشي ویلی. مطبوعاتي رپورټونه وایي په دغه غونډه کې چین او سعودي عرب وړاندې د پاکستان مرسته کوله، خو په آخري وخت کې ته پشا شوې دي او ترکی د پاکستان سره اوګه په اوګه کلک ولاړ وو. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د نهې په ورځ یو ټویټ پیغام کې ویلي د مالیې د څار نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف پاکستان ته درې میاشتې مولت ورکړې او د ایشیا پیسیفیک ګروپ چې هم د دغه ادارې یوه څانګه ده ته یې امر کړی دی چې د پاکستان په اړه یو بل رپورټ د جون په میاشت کې وړاندې کړي. د اف اے ټی ایف د غونډې وروسته په جاری شوي رسمي اعلامیه کې چې د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې کم نمونه اچولی شوي دي هغه دا دي: عراق، شام، یمن، تیونس، سریلانکا، سربیا، ایتوپیا، ترینیداد، ټوباګو او وناتو. پاکستان هم د کال 2012 نه د کال 2015 پورې د ترهګرو د مالی مرستو د هیوادونو په دغه لیست کې شامل وو. وړاندې په نړیواله میډیا کې داسې رپورټونه راغلي وو چې ګنې پاکستان د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په نوملړ کې اچولی شوی دی. د اف اے ٹی ایف ویاندې ویلي دوی د دغه قسمه رپورټونو ذمهوار نه دي. دغه رپورټونو د پاکستان سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار ته هم لوی زیان رسولی او په نیمه ورځ کې ورته د 615 زیان رسیدلی دی. پاکستان هڅې ګړندۍ کړي دي چې د جون د میاشتې پورې د ترهګر ډلو په ضد ګامونه تیز کړي او غواړي چې نړۍ په دې قانع کړي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ نه کوي. په پاکستان تورونه دي چې په خپله خاوره د ځنې وسلوالو ډلو مرستې کوي، څوک چې بیا په هندوستان او افغانستان کې ترهګري کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار دي او دا چې ګاونډي هیوادونه په پاکستان کې ترهګرۍ ته لمن وهي.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
Thank you.
ګران اردن کو وایس اف امریکا دیوا سهرانه نیم ساعت خبری خبرونه نیخ پنیغا واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا دوام لري. تاسو رپورٹ واردو چې په پیرس کې د مالیه د سار نړیوال ادارې له غونډې وروسته په رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې نه دی اچولې شوی. په دې اړه باندې نور خبرو لپاره موږ سره دا وخت ټلیفون د لارې پیر زبیر شاه صاحب راغلی. په خیر علي پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. نن د مالیه د سار نړیوال ادارې ایف اے ٹی ایف پیرس کې غونډه شوې او تمه کېده چې غونډه کې به د پاکستان نوم چې دی دا به د ترهګرو مرسته کوونکي ملکونو په فهرست کې واچول شي. د غونډې وروستو په پریس ریلیز کې د پاکستان هیڅ ذکر نشته، خو په دې اړه د امریکای وال سټریټ جرنل مجلې کې هم خبر راغلی. کو تاسو مونږ ته د دې غونډې تفصیل او د وال سټریټ جرنل چې کوم خبر دی په دې اړه لږ معلومات راکړي.
جی دراصل کدا سے شروع ہوئی چھ دا شپږ ورځې یو میټینګ وو د فائنانشل اکشن ټاسک فورس. دا یو اداره دا دې کار دا دی چې کوم د ترګرو لپاره مالی امداد کوم مالی سرچینه دا تړل دي. نو دوی دا میټینګ وو او په دې کې امریکای، برتانیې، د جرمنی او فرانس په مرسته سره یو دی ریزولوشن پیش کړو. ورته ویلي وو چې پاکستان دې اغلس کې واچول کېږي چې کوم ملکونه په ترګري خلاف چې کوم دا پیسې دي ترګرو ته کوم پیسې ملاويږي هغه مخه نه نیولې. نو په دې کې دا غو نو خیال دا و چې پاکستان وو په دې کې واچول کېږي. نو بهرحال بیا کوم وال سټریټ جرنل پرون دا یو رپورټ وکړو، هغه ویل چې پاکستان مرسته وکړه چین، ترکی او چې کوم هغه د سعودي عرب دی مست اوکرا او پاکستانی لیست نه چولو نه بچ شو. وبارال بیا رائټرز چې کوم یو خبر ایجنسی دا هغه ویل چې دا نوم یې په کې اچولې شوی دی. وبارال بیا یې لا بیا راغله څنګه تاسو ویل چې نامې کې د نوټیسټ بیا وسې چې یو بل استوري وکړه کې ویل چې پاکستان نوم اچولې شوی دی، خو پاکستان نوم به باقاعده اعلان دوی په گرمیانو کې دا کوم روان دی په جون پورې به دوی اعلان کوي. نو دې کې لږ هغه دې کنفیوژن دی کې لکه صحیح پته نه لګي. ما چې کومې خپلې خبرې وشوې نن د ډیوی طرف نه ما ورته کال کړیو دوی یو ویان تا په فرانس کې په پیرس کې هغه ښځې ما ته دا خبره وکړه. هغه وویل چې سر څه کوم دی هغه په مونږ په پریس ریلیز کې شته. ما بیا ورته وویل چې پاکستان حق له تاسو سوې چې پاکستان حق له زه اسم نه ویل نه غواړم. نو هغه ویلو نه اسه خبره کولو نه انکار وکړو. نو اوس موږ ته او بل دا چې موږ یا ساتو چې دا کوم اداره ده کار دی داسې کوفیا غونډې شه دی دوی چې کوم الټا میټینګ سیږي دا خلکو سره نه شریک کوي. نو دا یو وجه ده. نو بل دا دی چې پاکستان کوششونه هم کړي دي. دا یو جنوري نه دوی لګیا دي کمیشن چې کوم دی هغه هم دا اعلان کړی و چې ترهګر چې کوم ګروپونه دي لکه جماعت داوا هغه باندې چندې اخیستلو پابندي لګولې وه. بیا په ترهګرۍ اکټ کې دوی هغه کړی و د صدر حسین اورډیننس کړی و او هغه کې ویلي وو چې کوم هغه ترهګر تنظیمونه چې ملګرو ملتونو هم ترګر ګرځولې دي او پاکستان کې چې کوم اساسي دي هغه مجبور کوي. نو دوی کنټرول ځنه سیزونه واخیستو. خو بهرحال دا دی چې او سفر نړۍ نړیوال هوادونه هغه لا پوره مطمئن نه دي.
سمه ده.
او سټریټ جرنل مطابق دا به ګرمیانو کې پته ولګي چې آیا پاکستان مذهب کسې د نوم اچي کوي چې ولو دوی وایي چې هغه اچولې دي
جون میاشتې پورې. نو پاکستان لبس داسې کول وی چې نوم یې په دغه فهرست کې رانه شي.
جی ما څنګه تاسو وایئ چې پاکستان داسې کوشش کوي چې دنیا ته وخایي چې موږ لګیا یو او ترګرو او چې کوم ماري سرچینه ده هغه تړو لګیایو او دوی بیا سکیورټی ایکسچینج کمیشن دا اعلان وکړو او وی ویل چې ترګر به چندې نشي اخیسته. بیا سور از وړاندې دوی دا اعلان وکړو او خبرونه کراغله چې دوی د جماعت داوا او فلای انسانیت چې کوم الته دفترونه هغه کنټرول حکومت اخیسته ده. ورسره ورسره دنیا دا هم ګوري چې حافظ سعید چې کوم باندې لس ملیون ډالر انعام دی هغه یو تفرګر ګرځول شوی دی ملګرو ملتونو طرف ته هم او هغه کار ګرځي هغه تکرونه کوي هغه چندې کوي نو کله پورې چې دا شی بند نه وي او هغه سیاست کې ساخلي لګیا دی هغه الیکشن ته اتریږي یا هغه کسان اتریږي الیکشن ته نو نړیوال هیوادونه دي یا چې کوم دنیا ملکونه هغوی به په دې نه راځي نه قایله کېږي نو پاکستان ته دې پکاري چې خپل نور داسې ګامونه واخلي چې کوم ملګرو ملتونو یا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د قانون مطابق وي او چې کوم دی وته ویلي چې د پاکستان خامخا اخلي
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کغواړې زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
اردنکو وایس اف امریکا دیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو څخه دوام لري. تاسو د دیوا ریډیو بی بی شرینه پروگرام چې څو شیبو کې پیل شي د دیوا فیسبوک پانه دلاره هم کتی شي وی او ای دیوا زمونږ د فیسبوک پانه پته ده. برزو بل رپورټ راخته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د جمعې پرز د شمالي کوریا پر ضد نوې بندیزونه اعلان کړي کوم چې د هغه تر مخه د شمالي کوریا پر ضد لګول شوی تر ټولو سخت بندیزونه دي او په دې کې د شمالي کوریا چې کوم بحری تجارت دی هغه په نخه کړی شوی دی. په دې باندې تفصیلي رپورټ د وایس اف امریکا تاسو ته زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړي او وایي دا د دغه هیواد پر ضد د امریکا له خوا تر ټولو سخت بندیزونه دي چې وایټ هاوس غواړي د پینکیانګ پر ضد نور فشار جوړ کړي. جمعې په ورځ یو وینا کې صدر ټرمپ ویلي شمالي کوریا پر ضد یې تر دې دمه پورې تر ټولو درانه بندیزونه لګولي. دغه بندیزونو هدف د شمالي کوریا غیر قانوني تجارت دی او دا بندیزونه په داسې حال مخې ته راغلي چې د شمالي او سویلي کوریا جګپوړي چارواکي د علاقه چې خبرو اترو کې بوختي. دغه بندیزونو کې 22 بحري تجارت کپنې 28 بحري جازونه او یو وګړی شامل دی. د امریکا چارواکي وایي دغه بحري جازونه او کپنې کې د شمالي کوریا نه واخلي تر چین او تنزانیا پورې کپنې شامل دي. د ملګرو ملتونو لخوا د شمالي کوریا نیوکلیایي او بیلستیک میزایلونو پر سر شمالي کوریا باندې لګیدلي بندیزونو نه بچ کېدو لپاره دغه هیواد په غیر قانونه توګه بحري تجارت ته وده ورکړي. د امریکا حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي د دې ګامونو د لارې شمالي کوریا پر ضد فشار سیوا کول غواړي او کیم جونګ اون ته خودل غواړي چې د نیوکلیایي پروګرام تړلو پرته ورسره هیڅ بل لار نشته. د دې بندیزونو اعلان په داسې حال هم شوی چې د صدر ټرمپ لور او دغه جګپوړي سلاکارا ایوانکا ټرمپ سویلي کوریا ته رسیدلی چې د سول اعلی چارواکو سره لیدنې وکړي او د ژمی اولمپکس لوبو اختتامي دستوره کې هم برخه واخلي. سول کې د امریکا پلاوی په اعزاز کې یو دستوري ته د سویلي کوریا صدر مون جاین ویلي د شمالي کوریا لخوا اولمپکس لوبو کې برخه اغستل د ستاینو وړ خبره ده او وایي دا یو موقع ده چې د دواړو کوریایي هیوادونو ترمنځ فعال بحث وشي. د شمالي کوریا یو جګپوړی پلاوی هم د اولمپکس لوبو اختتامي دستوري لپاره سویلي کوریا کې موجود دی خو امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریایي او امریکایي چارواکو ترمنځ د کوم ملاقات امکان نشته. د صدر ټرمپ لخوا واک ترلاسه کولو وروسته د امریکا چارواکو د شمالي کوریا سره خبرو اترو په موضوع بلابل خیالات څرګند کړي. د امریکا تازه دریز دی چې مرستیال صدر مایک پینس څرګند کړي وای وایټ هاوس خبرو اترو لپاره تیار دی خو په سفارتي او اقتصادي کچه شمالي کوریا یوازې کولو خپل کمپاین به هم جاری ساتي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا دیوانی مساتا سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرینا پروگرام پیل کیږي چې تاسو د دیوا فیسبوک پانا ویو دیوا باندې هم کتې شی او د تر څنګه سټلایټ ټی وی لره نو په ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا هرتز باندې کتې شی او په پروگرام کې د ټلیفون د لارې برخه غستې شی 00120220150003 د ټلیفون شمیره ده. ورزو د شام پڑا یو رپورٹ تا چلتا چھے د یوی میاشت ڈسبندی پر ځای کولو او د خارونو او کلو محاصرہ ختمولو پڑا د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د جمع پر اس کومه موافقه ته رسیدو کې پاتې راغلی دي او دوی ویلی چې په دې اړه رائے چولو لپاره نن بیا یو غونډه کوي. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا په یو رپورٹ کې نور تفصیل منزه شهید ناورو.
له هغه وروسته چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شټیفن د مستورا د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د سمدستي ډسبندې غوښتنه کړې ده، ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به په 11 بجې په دې لړ کې خپل رای واچوي، خو دغه پروسه تر 2:30 بجو د ماسپخین وځنډېدله تر څو د ټولو مثبتې رایې ترلاسه شي. په دغه مسویدی کې د شام د ختیځ غوطه سیمه کې د یوې میاشتې ډسبندۍ غوښتنه شوې ده. روسیې په مسویده اعتراضونه درلودل او ډیپلوماټانو په ګډه هڅه کول چې د هوکړه لیک لپاره د روسیې موافقه هم ترلاسه کړي. د غونډې وروسته د کویت سفیر منصور الاوتیبی خبریالانو ته وویل، مونږ لا هم د ځینو پاراګرافونو په لیکلو بیا له سره کار کوو، خو مونږ موافقې ته نږدې یو. دا وخت په شام کې د صدر بشار الاسد عسکرو لخوا سرخار د مشخ سره نږدې د غوطه سیمې په ختیځو برخو بې دریغه بمباری روانه ده او د دغې په ځواب کې د یاغیانو لخوا په د مشخ توغندۍ هم ورېږي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شټیفن دی مستورا لخوا خپور شوی یو بیان د ملګرو ملتونو ویان دی په جنیوا کې لوستلی. بیان وایي درې ضمانت کوونکي هیوادونه روس، ایران او ترکیه دي په بیړه راغونډ شي او په شام کې دي د جنگ جګړو څخه پاک خوندي ځایونه وټاکي. د شامی یاغیانو په ولکه کې غوطه سیمه باندې د شام هوایی پاوز چې د روسیې مرسته ورسره ده نن په 8 ورځ هم بمباری کوله چې ترینه د شپږو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه هم مخې ته راغلي دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډسبندۍ سره به دوی جنګ ځپلي غوطه سیمې ته بشري او طبي مرستې ورورسوي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس استازي وسیلی نبنسیا د امنیت شورا غړو ته ویلي دي چې دوی ته پکار دی چې په هغو شرطونو موافقې ته ځان ورسوي کوم چې ممکنه وي. تیره ورځ امریکا په ختیځ غوطه د ایران او روس بمباری په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا خارجه وزارت ویان د میرمن هیدر نوارت یوې خبری غونډې ته وویل چې د دمشق په شاوخوا سیمو کې د شامی واکمنو له لاسه د 400 ملکی کسانو د مرګ ژوبلې ذمهوار روس دی. میرمن نوارد زیاته کړه چې د روس د مرستې پرته دا تباهي او مرګونه به هیڅ کله هم نه وشوي. د امنیت شورا کې د ډسبندۍ د قرارداد پاس کېدو لپاره 9 ووټونه پکار دي، خو په دې شرط چې د شورا 15 مستقل غړي دا ویټو رد هم نه کړي. په امنیت شورا کې د امریکا استازي میرمن کیلی کیوري وایي چې روس د روانو حالاتو د حل لپاره د یوې غونډې غوښتنه کړې، خو اراده یې د حل لار موندلو کې د خندونو اشول دي. میرمن کیوری وویل امریکا د دې قرارداد په اړه رای ورکولو لپاره هم دا اوس هم تیار ده. د شام پلازمینی د مشخ په خوا کې پرته غوطه سیمه یوازنی داسې علاقه ده. له وسلوالو څخه د دې سیمې د پاکولو لپاره د روس په مرسته د شامی عسکرو په پوځي عملیاتو کې په دې وروستیو کې توندی راغلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس له امنیتي شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د اوربند لپاره د وړاندې شوي قرارداد تایید وکړي، په خاصه توګه د غوطه د سیمې د کلابند شوي 400,000 وګړو سره د مرستې لپاره کوم چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسنه د ایبس خان خوب رختیاشی
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
وائس آف امریکا ڈیوا سارانے نیم ساتا خبری خپرونا د واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنی کا دوام لری اس باندے کو یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر باندے کئی
د فروری د میاشتې په دریم ګل امریکنیان د صدر په نوم پریزیدنت ڈے مانزی په اصل کې د دې ورځې د مانزلو مطلب اړومبی صدر جارج واشنگټن ته د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو څوک چې د امریکې بانی دی دے د کال 1922 د فروری په 28 تاریخ پیدا شوی وو دا تاریخ په کال 1300 کې د یاد ساتلو غیر سرکاري کری زورز وګرځولې شو کله چې جارج واشنگټن حق رسیدو په کال 1315 کې دا ورځ وفاقي چټي اعلان کړی شو د دغه ورځ نه را پدې خو د امریکای تقریبا نیمو ریاستونو دا ورځ د امریکای یو بل صدر ته هم د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو ورځ وګرځوله دا د امریکای 14 صدر ابراهام لینکن دی ابراهام لینکن د کال 1309 د فروری په 12 تاریخ پیدا شوی وو او لکه د بانی صدر جارج واشنگټن په شان د امریکای د ترقی او مضبوطولو د پارا لوی نام لري جارج واشنگټن تاج برتانیا نه د ازادۍ حاصلولو د پارا د یاغي فوز مشري کړی و ملک په مضبوطو مالی بنیادونو ادرولو او چې د سختو تکلیفونو مشکلاتو ورستو اخرې یو محکم جمهوریت او قانوني حکومت جوړ کو دوزل تر سلورو کالو پورې د صدر پاتې کېدو ورستو جارج واشنگټن په خپل خوخه د صدارت د کورسۍ نه کوز شو او اقتدار جمهوریت تور منتخب مشر ته حواله کو او دا شان راتلونکو ټولو صدرانو ته یو ډیر ښه او اهم مثال قائم کو بل پلاو ابراهام لینکن هغه مشر چې د خانه جنگی نه ریخی ریخی ملک امریکا راغونډه کا او د وفاق او د ریاستونو ترمنځ د اختیاراتو په امنناک ډول د تقسیم او سپارلو یو مضبوط بنیاد کې خودو د ده د اقداماتو له سببه د ریاستونو یو کمزوری وفاق عقوبت د یو کمزوری مرکزی حکومت لاندې متحد شو چې په نتیجه کې یو مضبوط وفاقي حکومت په وجود کې راغلو دا بدلون د غلامۍ د قوانینو سره سم شروع شوی وو د امریکای د خانه جنگی نه وړاندې د امریکای ځینو ریاستونو د قانون لاندې د غلامۍ اجازت ورکړی وو نورو ریاستونو غلامی غیر قانونه ګرځولې وه د کال 1383 د جنوري په لومړۍ تاریخ صدر لینکن غلامۍ نه د ازادۍ فرمان جاری کو او په یاغي ریاستونو کې غلامی غیر قانونه وګرځوله او دا یې ختم کړله د دې په نتیجه کې په آئین کې 14 ترمیم شو د دې ترمیم تر مخه په ګرد ملک کې غلامی ختم شو مونږ صدر واشنگټن او صدر لینکن ته په دې د عقیدت پر ځوانی وړاندې کو چې دوی د اولیسی خدمت د عزت او احترام بنیاد کې خودو پریزیدنت ډے باندې مونږ په خوانو او موجوده صدرانو ته د عقیدت پر ځوانی په دې هم وړاندې کو چې دوی د امریکای د آئین د تحفظ د پاره په پورتکړی سوګند د ټینګ ادریدو مثالونه قائم کړی دي